رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د کونړ د شلتن اوسیدونکو ویل درو ورځو راهیسې پاکستان پر توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سلنه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کیږي.
طالبان وایي د غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د یخ دی له ډیرې دو سره د وی بی ځای شوی کورنۍ یو ماشوم مړ شوی.
فرش نو لرګي او زغال نو خوراکي توکي نو زموږ خیمه هم راڅسیده.
په کندوز کې د لیمو باغونو شنتی جوړ کړي.
تجارت دلته په سرازي د دغه ځخنې وړي دغه یو غټ لیمو په تقریبا اتمنه لاسمنه دولسمنه کوي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیس کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی وو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ وروسپاري، او روسیه وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبه په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه و. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپل اړې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مزکنای برید دی او لمزکه څخه مزکه ته د توغول کیدونکې توغندې په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولس کلونو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي چې تر مخکې کړه شوي وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو پر راتګ به د پاکستان له لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې دي د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپاري. سوهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولی، نن یې ازادۍ راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصولو لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونه سپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بل دې وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه کار کوو، اوس به د شارزافیار په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي کچيري د هوا حالات مساعد و نو د شنبه په ورځ په افغانستان ته د بشري مرستو یو بسته واستي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبري اژانس ته ویل ک دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسی ادبار انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دیرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وي. او په جاپان کې یوې اور لګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کی نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اور لګیدنې سبب ګڼل کیږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کیږي خپله هم پر رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستی. ان ایچ کی تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبی پورته کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس ته ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره ک توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپل مینې پرېږ دي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټي بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیر شپه د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ، خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزی پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانی او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پوري خپل مبارزه ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي، چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلورو میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی و او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یو ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
طالبان وای په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری او سیاو لانجه دی نوشتوی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اسحاقزي پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقعي تعارفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توقعي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسنی حکومت څخه استازولي کوي د وصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بې طرفي ثابت کړي او دغه چوکۍ د وصولو لمخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت د ملي ګټو پر بنسټ منلای دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستای دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقوقو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. کته هم چې مو د وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازي وو دندې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. و مو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نشو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همدارد چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لمړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمائندګۍ نیویارک کې د اسحاقزی څخه وروسته په هغه خپل مړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
ورسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خود طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې و چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرست کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مهیروي. د کابل خیرخانی کوتل ته چیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړمشپه یوه 15 میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل عمله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوز کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له عمله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیکې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نهو غړیو په دې لیکې لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختې سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانایي اخیستي. سمرالدین د 15 میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپ په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شویو په یو کم کې د واوري وریدنی او سخت یخنې لامل مړه شو. سمرالدین یو بل زوی هم لري، وای کچيري وضعیت داسې روان وي د ماشومې هم چې سینه بغل دی خای د سړی حواله قبل مرشي.
یخ شو، فرش نو، لرګي او زغال نو، خوراکي توکي نو، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره وریده زموږ خیمه هم راڅڅیده.
خو دا خی یوازې سمرالدین نوی چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې د غلطه سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي. بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلی او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي افغانانو په 13 کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس د غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمنۍ دې د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس د غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس د غړو داشن ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وایي التیا ده چې طالبان د یو مسول حکومت په توګه اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي.
ضروری ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخيله بشري مخونه بیل کې او بشري لحاظ په چټکۍ سره افغانستان کومک ته راوډانګي او په زمند دي کې د طالبانو د حکومت د یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځنې خواسته د دنیا ومني راکړه ورکړه وکړي چې د څو دغو په نتیجه کې موږ دغه بشري ناورین او دغه مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتیدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اوسنی اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزاد شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنۍ سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بېوزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای سوه کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر مطیع الله کمالپوري د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل شوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هرې کورنۍ سره 400 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علی کمشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروې شوې او چې نن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان د یک اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بې ځایه سوې کورنۍ وې. شاغلی متی ولا کمال پوری وایي د دې موسسې تر دې په خوا هم لسونو کورنیو سره دا ډول مرستې کړي او وروسته به هم دوام ورکوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.9 اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانې پته ده. په کندز ولایت کې د کارمنګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمیر کارمنګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوشتي. په دې اړه دا راپور واوري.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته پسې راځي د دغه ځخنی وړي خوندست تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه، لس منه، دولس منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخ ته فصل پرې اته نه منه فصل کې خامخا دا ماري فصل کې هغه به ته غټواله پرې ده. دا چې غټ یې شپ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال هره درخته لس منه، پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو، کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کم نسی او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپل تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورک نور هم ډیر شي، موږ عواید نور هم ډیر شي. تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه.
کاروان ګروای د لیمو یو ون لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپږ سو افغانی پلوري. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د کونړ او نورستان ترمن سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بند شي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمن د سړک رغولو کومې چارې روانې وي، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډو کپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډو کپر سړک ترمیم نشي، نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بند شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل،
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي، باران نه هم نه دي شوی، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایي چې دو طرفه ډکون وشي، دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ وروسته څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیرو ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. پولیسو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلور ساعت خلاص بوي.
د پارون او سدآباد ترمن سړک چې شاوخوا یو سل او شل کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 14 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډو کپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈ جامون قربان شتر لالون کبیرا تنا سن
زموږ ځخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي د روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي اجمل ان استودیو ته راغلی چې لند خبرونه درو اوروي
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درې ورځې راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي ځای اوسیدونکو ازادۍ رډیو ته دام ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي اخوا ځینو رسنیو ریپورت ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یوه حمله کې په نخښه شوی و دا طالبانو حکومت یو سل بیا ملګرو ملتونو وخت چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی نن یې ازادي رادیو ته ویل ملګرو ملتونو چې د بی پرېتوب اداله لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي نومول دا سرګندونه ورسلاغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یوې اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فائق بلدی ورستا د شارزافیر پتوګه د دغه استازولۍ مشرکی او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لک تر لګ وو بش کسان وشل شوی دی ور په یو روختون کې لګیدل دي او د پیخي ګن قربانیان ناروغان دي
ستاسو نظرونه هم او ورپسې ازادي او اوریدونکو پروګرام دراوړو
تاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمت کوم ورور جان دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سوه ډالر او خلکو ته ورکوي تاسو په فکر سره څلور سوه ډالر شدي د خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم در تماسي ته به پوکي یو په لور ته روغ دکانونه د ګریش ولسوالۍ کې روغ دکانونه د ونړول د خلکو سره څلور زره روپۍ پر ار دکان څلور زره افغانۍ واخلي چې موږ تاسو چوری جوړو نو چې په دا څلور سوه ډالر دوی و دا دغه ولست ورکوي هغه څو محدود کسان دي هغه څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نو ورسیږي څه څه فکر سره د خلک به دا ګډه ولست وڅ پوښتنه څلور سوه ډالر دا خو هیڅ شی هم نه پکیږي نو هغه بل چیر نظام چې و هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو سړکونه یې څه جوړ کړي وو هر څه ترتیب یې څه برابر کړي
زه د خوست ولایت نه صدیکار تاسو سره په تماس کې یم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وبسي زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي دی مونږ په 2018 کې راغلي افغانستان ته مونږ سره چې مرستې نه دي کړې مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم
په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بن پاتشو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استاذ وایي چې یو سلو اتیا په خوانی پوزیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زیسه خاص د ازادی رادیو سره په تماس کې. د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دی دایې سلو اتیا میلیون ډالر دی نور کول کیږي. ای ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وار مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسر مرسته کړې ده. دی چې د مخکې د پی سی واصل لري هغه څه کړل دي. ډبلیو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزیون پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو واري کومک کړی دی هغه یو واري هم نیمه ورکړي دي نیمه لا پاتې ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي یو غونی لا پات دا غیل هم در وسپري په څلور میاشت کې دا یو امر سره کړی ده هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا څنګه دی ورسیږي دا غیل سل اتیا میلیون ډالر چې دی دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي مشران دي وټاکل شي کلی مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر فراری کني ولې درس روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دي نه پوهیږي ته کو اول انداز مونږ په ساحه کې څه کوي یا څه دغه لاره فرض کوي.
حضرت رادیو ټول کا څون کو رضون سلام بعد سلامه زه یو ډیر حکومت دی زخمی پاتې لمیتی وګفند لا سن شم کولای چې خپل ځای او نوم وښار د تیر حکومت نشم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي. زما غونته زه د زخمی حالات ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پای خدای وکم. زه ازاده نه غواړم چې مرګر ملتونو او نور بوتان زه خرابم ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و سلام.
سلامونه نه کې له احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دا توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل دا سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دا پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبه لري دوی ګمرک لري دوی شاتوالي لري دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو تا اگر که ازادی رادیو نمیم زر تور ده زگه تور ده چه ما پیغام ننشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخصی نوتی بورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اقا باوی چه خزی میورت قید کلی استاد رزاد پاره پروردگار ورته وی چې کس زبط شیطانه تا خپل خزی ولی نه هغه کولی خپل خزی دی ولی نه بندولې په کوروږي.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. هم دا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بدرویه کوي په هېڅ سره موم تا
کارونو سلسله کې د هټه ډاکټرانو څخه کوي کی.
سلام علیکم، په خیر شت شبه خیر خیرات او زمونه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او شي خوشاله او شي مردا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کار نه کړې، موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کار موږ سره نه کړې، نه چا موږ ته روپۍ را کړې، نه چا موږ ته مرسته را کړې، موږ په غاړه باندې عیار دي ډېر د ستړیا سره مخې.
هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی غزما ږغ لوړو مقاماتو ورسوي. دا زموږ د کجکی د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو، خو دې د نقشه ورته واشي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانقل کړي. وسلام. سلام و احترام در از ازادی و کارکون کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ازمان نویدات مرکز است خبر کوم. در از پجه تلیزین چی عدد خلق و دلیدن دلائه لینو چی در افغانستان سخه در تیاری پتردان کسپاری جی او یا در تانگان پجه تیارو پتردان کسپاری جی تاتون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پجه تلیزینو چی اشکارا کهی. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیرې د چا په لاس مو ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي، د افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زوالې او دوی او درې تسکلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي بسته دي وسره په نیمه یې باسي خوارو غریب ټول پاتې دي. دا دادي باید چې دا لولو ته وته ورسېدې او غریب چکن چې وکړي په کلي کې وګرځېدل ان دغه شي خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرځه دا کړه، بایان یې ګر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکر کړنو غریبانو پاتې دي ګرځه. مخته دې شو. السلام.
د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د سیمې څخه د پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله امید چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند باندې ولانه کې دا غوښتي رژیم خلک په نن وتلې دي په شي چې ولاړ دي په هغه رژیم کې مشغولي وڅې په فدارې جنکی یا د امارات په توګه قانون باندې شکري ولایت خفي مې د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخو وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کول او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران حالت مونږ کوم منیجران چې کومي واغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسېوی په تمناسو. زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ مونږ به ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حسابي دغه په تم مونږ داسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خواس کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا زما آواز لوړو مقاماتو ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده. دا د کجکی ولسوالۍ د کجکی بازار نه دوی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مسرو اډه رانقل کوي. د مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ پیام مې ویلی و. زمونږ د 280 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پرورۍ په حیث په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نومرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې دسې نشي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نومرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. سره کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د یغونه به برخه یو مغاسې اختتابم کیږي، مغاسې وژنیم کیږي، مغاسې احتتابي وژنیم کیږي. دغه ته به موږ هیڅکله اسلامي امارات نه وایو. اسلامي امارات سپېڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی سای ډاله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو آزادۍ کارمندانو ته سلام، خدایم کومه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایت کار دی، هم ناتو جنایت کار ده، هم امریکا جنایت کار ده. تباهی بربادی په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د ابد فارنسه نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سینه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او دې درګر دمرست هم کوي، خو دغه مرست هېڅ جای نه نیسي. کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کومه د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په ټیټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په خاشود ولزاد رامن په خاشود ولسوالۍ کې د جبار خان سره وم. هغه طالبان چې ما هغه واده کومک کوم په اوره خاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي. چې هغه عبدالرحمن دی چې د جبار خان سره په خاشود ولسوالۍ کې وم، چې وایي یو طالب دلاس د کندهار کې هرات کوم مسله کې پروت یم، په پښو مایو باندې ماشان ورګې نه و ده په ازر نه و درغله. هیله کوم هغه طالبان ما زغه ما ته دې د ملمبر دې چې کوم چې دا نه کړی په باتون چې سپر اویا او اویا شپږ یا څل شپږ پندو تان لمبر دی کله ما زغه طالب ورو ما دغه ضروري چې تاسو سره ونیسه و دا چې در بغري ما شوم باندې کله باندې من کړی دی.
اوریدونکو دا و استادې پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلې وي او استادې د غستونځ هم هوار شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بند پاتې شوی افسران وایي چې له سخت او اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیره 180 تنو تر رسیدګي د پوزي ذکر لپاره هند ته تللی دي چې هلته یې خوونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د رحیم الله پونم له دغو افسرانو یو ازادي رادیو ته ویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو او افسرانو د ګرانانو ټول شمېر تر 30 پورې رسېږي. اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده، د هند حکومت بلوري شوی
او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند د حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره د یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوانی نظام او هغه نظام موږ ته پورت کولو کې حمایه کولی، اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ، زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولی افغانستان ته راتک ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتک مو او کنه د راتک پاره مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغه کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بې درکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سې بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي، د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو، ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو، د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وضع په تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وضع په تاسو سره نه کېږي، موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نه شو تللی، موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نه شو کولی. هر ځل یې موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ دې راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره په آینده کې مرسته وکړي.
او دغه یو سل اتیا شاوخوا کسان پخواني افسران او د پوځ مسؤلین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوسمهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه یو سل اتیا نفر چې دا په اکثر یې په ډیلی ښار کې اوسېږي، د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو ته، مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دریو میاشتو، تېرو دریو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر پنځه څلوېښت نفرو پورې ده دوی په راغت لا پاتې، دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه اوساتونو کې اوسېږي، هر شا اوساتونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اورېدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري، هلته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري، څه فکر کوي تاسو په نظر د حل لار څه ده؟
د اوس لپاره موږ د خپل مشکلاتو حل لار دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او حامیو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو، او د دغه نوو تحولاتو وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستانه ویستي، او موږ هم په هغو نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بېرته هلته نشو تللی. امریکا یوازینۍ مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ترانیش دې کوي
نجدي ویلی دسرو وینو دمم وی وی بیا کل رات
وی بیا کل رات وی وی بیا کل رات
اورت تشوی گولا دل وڑی پرنے مکتب وایا پلاس کی دسرو گولو کنچے